وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه چملند اوس مانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي هویت باید تحقیق شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو تبر ووهل. او د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. د مشرانو جرګې دویمې منشي او د ګډې کمیټې غړي نجیبې حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ له اوږدو بحثونو وروسته ګډې کمیټې چې شل غړي لري د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ. په دغه مختلط کمیسیون کې لس تنه له ولسي جرګې او لس تنه له مشرانو جرګې برخه لري. پرون یې غونډه وکړه. هر لوري خپل دلایل وویل، خو له بده مرغه هغوی غوښتل چې فرمان رد شي او له موږ څخه یې وغوښتل چې فرمان رد شي. که څه هم موږ نه غوښتل، خو هغوی هم د رد رایه ورکړه او موږ هم. له هغې وروسته چې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او د مشرانو جرګې ځینې تعدیلاتو پر اوستو تایید کړ، ګډه کمیټه ورته جوړه شوه. اوس د ولسمشر دغه فرمان بیا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که 2/3 برخو وکیلانو مثبت رایه ورکړي تایید او کنه بیا به هم رد شي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو او تبر ووهل. حمید صدیق پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د جرمني له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره بشپړ تحقیقات وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د خزینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې ده. ښاغلي عبدالله پرون سه شنبه د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال سره وکتل او څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړ حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګونو ستاینه کړې، خو ټینګار یې کړی چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د امنیت ټینګېدل یو مهم ټکی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر پناځایونو امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه وویل چې ائتلافي قواو د سوریې منبج ښار ته نږدې پر 2 کلیو هوایي حملې کړې چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسیدلي او په دې اړه جدي څېړنې هم پیل کړې دي. د افغان نړیوال سازمان ویلي چې دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د قزاقستان یوې سیمه ییزې محکمې حکم وکړ چې مراد عمرزګوف باید په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو او بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد په جګړه کې د ګډون له امله 2 کاله په زندان کې تیر کړي. څارنوالانو ویلي چې 24 کلن عمرزګوف په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې په 2012 میلادي کال کې سوریه ته تیر شوی او هلته یې له داعش سره یو ځای شوی وو. د هغه مدافع وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې د حکم پر وړاندې به عرض وکړي او موکل به خپله بېګناهي ثابته کړي. د سیربیا پولیسو لک تلګه اتاویا غیر قانونی کډوال نیولی چې و د افغانان او پاکستانیان هم پکې دي. پولیس وایي دا کډوال په دوه ولایرو کې سپاره و چې اروپایي اتحادیې ته د رسېدو هڅه یې کوله او د بلغاریا پولې ته نږدې نیول شوي دي. د سربیا حکومت ویلي چې اروپایي اتحادیې ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوځ او پوستو ګزمې ډېرې کړې دي. د سربیا دفاع وزیر پرون سه شنبه خبریالان ته وویل چې له بلغاریا سره ګډې پولې په شدت څاري او د بلغاریا له پوځ سره به ګډ عملیاتي پروګرام هم پیل کړي. د سربیا دفاع وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو ورتګ د مخنیوي لپاره به دواړه هیوادونه پر خپلو ګډو پولو اضافي پولیس او د پوځیانو پوستې ځای پر ځای کړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده شوې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي. پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفای ومنله. د عراق د نفت ترانسپورت، کور جوړونې، د اوبو منابعو او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه صدر اعظم ته وړاندې کړل. خو ریپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نویو کسانو موندل به د حیدر الابادی لپاره ګران وي. د عراق صدر اعظم غواړي چې په خپله کابینه کې په کارپو او ټکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي، خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره حده وزیرانو ته د رایې ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. حیدر الابادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو اړیکو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د دې ټلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتولا ګولان د مرکې د خپرولو اعلان کړی و. د ترکی حکومت پر فتولا ګولان تور پورې کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړې وه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد په دې ناکامه هڅه کې لږ تر لږه سلهاو تنه ووژل شول او نږدې 1500 تنه زخمیان شول. د ترکیې ولسمشر په مکرر ډول امریکا غوښتنه کړې چې فتولا ګولان ور وسپاري. ګولان په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او امریکایي چارواکو له انقری غوښتنه کړې چې د ګولان د بیرته ستنولو لپاره کره اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. داود خبرنو پای.
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شوی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره به واوري چې یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا خلک له ولسي خلکو سره ظلمونه کوي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوچې په پکتیا کې خلک له ناراجستر شوو تلیفوني شمیرو شکایت کوي او وایي چې پر امنیتي ستونزو سربیره ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا او غیر صحي حالت نه اندېښنه ښودلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې. د ګوړې اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مو باسي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. د مشرانو جرګې منشي او د یاد کمیسون یوې غړې نجیبي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دواړو جرګو غړو د فرمان د رد او تایید په اړه اختلاف درلود او بالاخره دا فرمان رد او د ولسي جرګې عمومي غونډې ته راجع شو. صفي الله سنکسي هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. د نورو جزئیاتو لپاره به د تبر شو. سنکسي صاحب سهار دې په خیر. ستړی مشي نور لتان اورو.
بله مننه انسب. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث په خاطر د مشرانو جرګې او ولسي جرګې ګډ کمیسون لمړنۍ غونډه بلاخره پرون ډیره ځنډه وروسته دایره شوله. په دې غونډه کې د دواړو جرګو لسو استازیو برخه درلوده او دا غونډه هم په دې ونتوانېدله چې بلاخره دغه فرمان تصویب کړي. د دغه ګډ هیئت غړیو د یاد فرمان په اړه باندې د رد رایه ورکړه او دغه فرمان رد شو. د قانون سره سره سم دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغې. د دغه ګډ هیات یوې غړي او د مشرانو جرګې منشي نجیب حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې ډیرو استادو په دې ټینګار درلود چې دغه فرمان رد شي، او دوی بیا برعکس ټینګار کوي چې دا باید تصویب شي. بالاخره د دوی اختلاف د دې لامل شو چې غونډه کې پریکړه وشي چې دغه فرمان رد شي. ښه ده چې د غلی حسینی غږ واورو.
به خاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز ساعت
دوی د انتخابات کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د دندو واکونه او جوړښت قانون پاره د پروند مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیات غونډه وشو. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او مونږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصوبه رد شو. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان دوه وارې د ولسي جرګې لخوا رد شو، خو په وروستي ځل دغه فرمان ته مشرانو جرګې د تایید رایه ورکړه چې بالاخره پرې ګډ هیات غونډه وکړله. د اساسي قانون سره سم که چیرته د یوې جرګې مصاحبه بله جرګه رد کړي، د اختلاف د حل لپاره ګډ کمیسیون جوړیږي. د یاد کمیسیون پرېکړه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د اجرا وړ وي، خو که بیا هم دغه کمیسیون دغه پرېکړه حل نه کړی شوه نو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته به ورځي. دا لا معلومه نه ده چې څه وخت به د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دغه فرمان په اړه باندې بیا بحث کیږي، او کچیرته د ولسی جرګې دوه درې برخې غړي رایه ورکړي دغه فرمان به د مشرانو جرګې تر تصویب او تایید پرته هم د ولسمشر توشي ته ورځي. خو دا لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به بیا دغه فرمان ته رایه ورکوي که څنګه، یعنی په خپله پخوانۍ پریکړه به ولاړوي چې دغه رد کړي، او که نوې پریکړه به کوي چې دغه فرمان تاییدوي. بلې خوا ځینې غړي وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي او تعدیل باید هلته راشي نه په اوسنی فرمان کې. خو اساسي قانون په 109 ماده کې بیا دا ویلي دي چې د ملي شورا غړي یا دواړه جرګې په وروستي تقنیني کال کې د دې صلاحیت حق نه لري چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل پیشنهاد کړي. دا معلومه نه ده چې دغه لانجه او ستونزه به بالاخره څنګه حل کیږي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه البته خو ولسمشر دغه جمعه د ملي شورا دواړو جرګو ته او بالاخره دغه ځانګړي کمیسیون ته چې په دې اړه باندې جوړ شوی و په دغه کمیسیون غږ وکړ چې باید دغه فرمان ته د تایید رایه ورکړي، او له هغوی غوښتنه وکړه چې دغه فرمان تایید کړي، ځکه چې دوی ویلي دي چې د میزان په 23مه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته حکومت ژمن دی او تمه ده چې دغه انتخابات ترسره شي. د حکومت په خبره بلې انصف
ډېر زیاته مننه کوم استاد نگزه صاحب. الله تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفی الله استاد نگزه و چې دا انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دغه تقنینی فرمان د ردیدو حال راکو چې په دې ورستوي کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم یو بل مسله راواخلو. هغه دا ده چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هدف د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ځغاستي او بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. په اړه به یې د ابراهیم صافي رپورټ واورو.
لومړی د نجونو د ځغاستي سیالۍ پیل شوې چې نږدې 15 کیلومتره یې دوام وکړ، او ورپسې بیا د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شوه چې شاوخوا 25 کیلومتره یې دوام وموند. د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ د ظفر تاق پورې دوام وکړ. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو مرستیال جاوید احمد قائم د بایسکل ځغلونې او ځغاستې د سیالیو د هدف په اړه وویل.
پیغام همین بود چې جوانی
هست دی وی پیغام مودا و چې ولې خپل هغه انرژي چې لروي په یو غلطه لار چې نه دین نه د کلتور او نه هم د انسانیت لپاره وخبي مصرف کړو، ولې دغه انرژي په سم لار ورزش او زده کړې باندې ونه لګوو. د منډو د سیالیو لومړی سینیون کې شفیقه مګول د خپل سیالۍ او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه وایي چې دا یو ښه پروګرام دی، او باید ورته نور پروګرامونه هم د افغان ځوانانو او نجونو لپاره تنظیم شي.
د منډو په دې سیالیو کې مې لومړی ځای خپل کړ. زموږ او د ټولو لوبغاړو عامو خلکو ته دا پیغام دی چې ورزش ته مخه کړي، ځکه چې ورزش په واقعي ډول کولی شي چې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي. هر څه د یو انسان په سلامتیا پورې تړلی. که چیرې تاسو ورزش وکړئ ډېر ښایسته ژوند به ولرئ. په ټولیز ډول زموږ هدف د مخدره مواد سره مبارزه ده، او غواړو چې په دې برخه کې مبارزه وکړو.
د بایسکل چلونی د لومړی مقام لرونکي رخصار حبیبزی وایي د خوخی زیاده چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د سپورت زمینه برابرېږي او هغوی کولی شي چې په آزاد فضا کې سیالۍ ترسره کړي. هغې د خپلې بریا په اړه له رسنیو سره خبرې کړي دي.
دغه سیالۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې په وړاندې جوړه شوې وه او موږ د دې لپاره سیالۍ وکړه چې وکړی شو د خپلې ټولنې خلک سپورت ته وهڅوو تر څو له نشه یي توکو لاس واخلي او سپورت ته مخه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو تر ډیره په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې مدني فعالانو د سپورت پیژندل شویو سیرو او یو شمېر نورو بنسټونو پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر ډیره د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په خبره ګټه ور تمام شوي دي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او له دغه ناوړه عمل نه لرې پاتې شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي وایي حتی دا زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو له نوم څخه په استفادې د خلکو نجونې په زور ودی. د تخار ولایت اوسیدونکي ګواښ کوي چې که ستونزو ته یې پاملرنه ونه شي له وسلوالو طالبانو سره به یو ځای شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ولسي پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسي پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو او راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو مجبوروي.
امی ظلم استبداد خودش مردم رو مجبور میسازد یا دایش یا طالب سی.
دا ظلم زور او زیاتای خلق مجبوروي چې دایش یا طالب سی په همدې ډول زمينه برابرېږي. خدای دې نکړي کلر پرتیسی من امن نسی دا لوی استونزه جوړوي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بے وسلی سی. دوی پټکا چوي چې 3,00,000 روپۍ راکړي، مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅ کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوي چې په بیلابیلو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره وسلې واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا زر کسان دربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولای له قانون ور آخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. دوستانو د خبرونې په سر کې مو ریپورت درلود چې د ولسی جرګې او مشرانو د جرګې ګډ کمیسون د ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تقنینی فرمان په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی. د کابل چاپګڼو ورځپاڼو هم په دې موضوع لیکنې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي شورا د ګډ کمیټې لخوا د ولسمشر د فرمان ردولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر فرمان د بهرنیو فشارونو له امله رات شو او که د دې لپاره چې وکیلان پر خپلو څوکیو پاتې شي. په سر مقاله کې راغلي د ملي شورا ګډ کمیټې ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ چې وایي ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي د انتخاباتو کمشنران انتصابي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي ستونزه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر د شپږم کال لپاره د ولسي جرګې د کار دوام تایید کړ او د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نشول. د ورځپاڼې په باور حکومت باید سر له اوسه په نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څوک هم تر کمه راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړای شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ خو اوس به بیا دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که چیرې دوه پر درېیمې برخې وکیلان مثبت رایه ورکړي تایید کنه رد به شي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر تېره شپه یو شمېر وکیلان د پلو خوړلو لپاره ارګ ته غوښتي وو خو د سر مقالې د لیکوال په باور معلومه نه ده چې دا پلو خوړل به د فرمان د تایید لامل شي او کنه. د ورځپاڼې په باور د ولسي جرګې د کار موده په خوا بشپړه شوې او ولسمشر نه باید دغه جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو قانون لیږلی وای. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په سر مقاله کې لیکلي که چیرې د ولسي جرګې عمومي غونډه بیا هم د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان رد کړي نو وکیلان د اوړي رخصتیو ته ځي او یوه مهمه موضوع چې هغه د انتخاباتو اصلاح ده له نامعلوم حالت سره مخ کیږي. په سر مقاله کې راغلي که فرمان بیا هم رد شي نو حکومت یوه لاره مخته لري او هغه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورځپاڼې که څه هم دغه سیاسي لارې چارې نه دي واضح کړي خو د سر مقالې لیکوال ویلي وکیلان باید دا فکر وکړي چې له رخصتیو مخکې د یوې مهمې موضوع چې همدغه د انتخاباتو اصلاح ده برخلیک معلوم کړي. ویسا ورځپاڼې بیا په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال زوروي نیسي او سپکې سپورې ورته وایي. په سر مقاله کې راغلي د تورخم له ستونزې وروسته تر اوسه 8000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او د هغه هیواد پولیس د کډوالۍ د کارت پروا نه ساتي او پاسپورټ لرونکي مسافر هم زوروي.
دا د ازادي رادیو دا په هلمند کې د تریاکو درې فصله سر په سر کېږي چې دی ویل کېږي د وسلوالو عواید درې برابره کړي دي. د هلمند قومي مشران وایي که بدیل او اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري نشي کېدلی هغه میوه او دانو ته د بازار پیدا شي چې په هلمند کې تولیدیږي. په هلمند کې د کوکنارو د کر او همدارنګه د کوکنارو د کر د اغیزو په اړه د الیاس تایی ریپورت اورو چې د ټوکر پرې کولو په غږ پیلېږي.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبره ستون سوی دی. د په نوزاد کې نیشوهلی دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15 پاکستانی کلدارې ګټلې دي. د دې لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10000 یعنی 25000 ګټلې دي.
دا تاریخ خوش دی اوس مخ کې یو فصل او اوس درې فصل دی. درې فصل کې راکېږي بیکاری د څو کې خلک څو کې موږ څو کو بیکاری بیکاره خلک یو کار نسته چې کار وکړو. مجبور دي خلک ځینې شوې تاریخ څوک تاریخ څوک ځینې شوې خدای تعالی سره تدوی کو چې لاس فصل سي تر لاس لا می اضافه سي چې نیو شو هر څه پیسې ډیر پیدا.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریب کار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شری در ټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شری در ټولولو لپاره هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1 میلیارد د کوکنارو له عشر زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
جنرل ورکول دا سرغیل په خرابات په سیارتیا درلود چا به سیور کول چا تاریخ ورکول طالبان راتله ال ته خپل حق زنی اخستې د امزکه جریپول په جریپ څو جریپ کېږي پر هغه باندې پر جریپ سیر یا دوا سیر یا نیمن هغه دغه به پر شوی بیا چې به تاریخ ورته د نشګر ته به تاریخ وشل بیا به طالبان راتله خپل استیکاک به زنی اخستې د غنمو سیمه اخستې د تاریخ سره خیمه اخستې هر شي چې په دې داشک په دې منطقه کې راکې دی په دې نمزکه دا اوس خپل شر خپل زکات شیخسی
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوج مالی منابع ته اسانه او ساده دي طالبان په عادي ډول د فرد پلاس کولای سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټول کړي چې دوی پکې اوسیږي او یا جګړې پر مخ وړي خو افغان پوج ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تاریخ کړي مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي که چیرې په همدې شکل سره د تاریخو کرل دوام وکړي دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بله پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو سرچینه ورستربلی غشتلی کیږي
تیر کال دوا خو سش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مرسته هر ځل د دولس تر اوولس میلیون ډالرو ولګول سول خدا څه ښکاري چې بیا غزیبل د هلمند یو قومي مشر د ګروال عبدالسمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کیږي هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې وویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده مواد مخدر موږ نه پرېږدو ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باندې ولګول شي بغیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري چې دغه کوکنار کوکنار دلته موږ نه ترو وړلی تر یوه ځایه پرتولی په پا به د چوټو څخه پر دغه ځای په مشرانو کې په مشرانو کې بیا واچول مجرداران څخه په ټوټې پورې ګرځول
سرکل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل و ونه توانېدی حتی یوه لویشت کوکنار هم له منځه یوسي په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډېر کم شوي دي
پریمن چې کوم کوکنار ورکړي هغه تقریبا 30% چې چيلي چې د شت تقدیر د اجراتو د پروسی نه مخکې پر پریمن چې 40% د کوکنار د مشر راغلي مې دې کوم ځای د دې کوم کوم کوي کوم ځای اوس ځای شو کوې متاسفه د دې کوم ځای کوم د ټګون واسطو لري تر اوسه پر مشر هیڅ معلومات دی راغلي چې مشر په څه شکل ستایي څومره کړه مقدار باندې ستایي
حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي نو له بلې خوا د هلمند تر سل زره ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمچیر او خنشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هېوادونو څخه اروپایي هېوادونو ته ځان رسوي د هلمند د اوبش کلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 15000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د روډي او مالی تمویل د پیدا کولو شلار ورته ښکاری. شاید په دې چې د پلاس ټولیدون کې تریاک تر کوم ځای دی او د کوم موخه لپاره کارول کیږي ونه پوهیږي، خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د کاچاک له درکه د هلمند د نامنو او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
دوستانو د الیاس تایی په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي د افغاني هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو د ښځو پر وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول او د هغوی د سرې قطعې مشر پرون سه شنبه د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکي وګړي وژل شوي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه اتاوی غیر قانوني کډوال نیولي چې 30 افغانان او پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته خپاره کړو د خپرونې وروستی خبر ریپورټ راخلو. د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې او د تحقیقاتو په بشپړولو کې د ضروري همکارۍ ژمنه ورسره کړې. فرشته جلالزی په موضوع ریپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې او په ترکیه کې د ناکامې سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیق جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامې سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري که نه. زید راد الحسین پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نسي او د هغو کسانو په محاکمه کې دین بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the Democratic.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرني باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوی ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا وړاندې په ځواب کې دفاع ورڅخه وکړه. په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرهاو تنه نیول شوي دي او د ترکیه حکومت هم داراست د زیاتو حکومتي ادارو مامورین، د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایي ادارو کارکوونکي له دندو لري کړي دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په افغانستان کې لا هم ګڼې کورنۍ ګډ ژوند کوي. ورونه زامن لمسی په یو کور کې اوسیږي. د تاسو په نظر په یو کور کې د ډیرو کسانو اوسیدل کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا هغه کوچنی ستا سره یو خبرې وکړي ته ورسره جنگ کوي. مثلا چې گزاره سړی وو کې گزاره خو ډیر سخت ده، خوښ هم زور سره نه چلیږي. حال ټکول خو به غام هغه آزاد دي.
ولی ځینې ورونه له ستونزو سره سره بیا هم نه غواړي چې سره بیل شي.
په جزازوان کې خو افغانستان زندگی کې استباه ته بس آره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي دیو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوان کې.
قدر من اوریدونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې په ځینو سیمو کې لسلو کسانو هم ډیر په یو کور کې ژوند کوي. ترونه ورونه زامن لمسیان کاروسیان کاودیان پردیان همداسې څو نسله یو ځای اوسیږي. په داسې کورنیو کې بیا میرمنې د کور د پاکۍ او خوړو برابرولو له وجې ډېرې ستړې او ستومنه وي. د کورنۍ نارینهوو ته بیلتون یو لوی شرم ښکاري. وایي که ورونه سره جلا شي کور کلی خبرې پسې کوي. دوی یو متل هم لري، وایي چې بیل شو غل بیل شو، یعنی که دوی سره جلا شي نو هر یو په بیلابیل لارو ځي. داسې کورنۍ هم شته چې ټوله ورځې لنجې وي، بیا هم نه غواړي چې خپل کورونه سره بیل کړي. د کابل اوسېدونکی جاوید په دې اکله وایي،
تعداد د فامیل 50-50 کسو رسېږي. په یو درسخان ډوډۍ خورو، په یو کور کې کینو، پلار هم ناست دی ژوندی او مونږ زامن یو لمسی او کڑوسی دا ټول راځي، نو هیڅ مشکل پدې کې نشته. نارینه زیات چې کسب او وظیفه خپل کار معلومه دي، څوک خپل روزګار ته ماخام کور ته راځي، خپل معاش چې د ضرورت یا ضرورت رفقيږي نو راځي، هلته مشر سره پرتی دی، هغه که چې ضرورت کېږي هغه نه خریداري کوي.
دغه کسانو چې په ګډ کور کې گزاره نکېږي د یو ځای اوسېدلو لپاره بیلابیل دلایل لري. د غزنی اوسېدونکی محمد رسول کورنۍ له هیواد سره تشبیه کوي. هغه زیاتوي چې که کورنۍ یو ځای ژوند وکړي نو هیوادوال به هم سره ټول او یو غږوي.
آره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي دیو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوان کوي او دا مسیر مسؤول دی ټولو ده، لکه یو چوپان چې دی یو بسترمې مسؤول ده. او داسې موږ موقع نه ورکوو چې ښځې خپل منځ ته سره پرېږدو، اتفاق ښځې خرابېدونکي دونه وخت موږ نه ورکوو. ټولو ته وایي چې دام کور دام ور دام ډوډۍ دام کالي دام کوټه دام اولاد دام میړه هغه موتاک و نور به په مشترک ژوند کې لغتې نه وږي.
ځینې مېرمنې هم د ګډ ژوند طرفداري دي، وایي که کوم وخت په خپلو کې سره خفه کېږي ډېر ژر بېرته پخلا شي. د نجیبې خبرې به واورو چې له 8-40 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي.
ګرد یو ځای سره خوشاله یو چې هر څه سره وخورو، هر څه سره جنګ وکړو، بېرته یو ځای کښېنو سره. هغه جنګ خو نه دی تر قیامت پورې، پر څه شي باندې جنګ کوو؟ کار وکړه، یو چای وشوه، یو دیګ وکړه، یو زندګي وکړه، پر دغه باندې یو ګړی سره جنګ وکړو، بېرته
خو په ډیرو کورنیو کې بیا د ګڼو کسانو ترمنځ د کور د کارونو په سر خوابدي راځي. د هلمند اوسیدونکي ساجده وایي دا چې کار پسې نشي رسیدلی، بار بار د لیورونو او خاوند لخوا وهل شوی.
تنه کور خو قربان سم چې یاره کم یې خپل پر سر باندې سړی هغه ډبرې کش کم هغه شایي پر په کوچنیان هم جنګ دی، چې مثلا د هغې کوچنی ستا سره یو خبرې وکړې ته ورسره جنګ کوې. مثلا چې ګزاره سړی وکړي، ګزاره خو ډېر سخته ده، خوښه هم زور سره نه چلېږي. غالو ټکول خو بېغامه هغه خو ازاد دي، داسې دي چې په ورځې سل قرار وهل خوري، تیشې په ګیر رالکه هر شی په ګیر راله وهي. دوی وایي ته ولې نه کوې، زه وایم ته ولې نه کوې.
د لوګر اوسېدونکی جنرال صبور وایي تر هغه وخته ګډ ژوند ښه دی چې مور پلار ژوندي وي، له هغه وروسته ورونه هم ګزاره نه کوي.
اتمان چې جنجال په کور کې راځي چې مور دي او پلار دي، بیا هغه مور دغه ورنداګانې جنګ ته نه پرېږدي. او چې کله د مور لاړه، بس داسې ووایي چې بلستن او نغری او کاسه او چونچه او دا هر شی بیل سو. او که چېرته بیل نه شي، نو دا ښځه ورته وایي چې ګوره د جنرال صاحب ښځه کار نه کوي، په ما ګړی هم را ډکوي، اوبه هم را وړي، ټکر هم را باندې پخې، هر کار کوي، هغه یې نه کوي. هغه مېړه لږ سوادار وي، خو دا خبره ځان سره ساتي، دې ښځې خبرې ته کوم امنیت نه ورکوي. او که داسې بل رقم وي، نو هغه سمدلاس سارجګېږي، وروره پیاله اخلي، وروره ډاس د دیوال پې ولي، جنجال راغی کور ته، وروره مه کوه وکه، مه کوه وکه، د دې سپین ګیري راشي، بس وایي وروره سره بیل سي. چې جنجال رانه سیم چې په کور کې یو سړی ګاڼي بادې چې هغه زمن پلار په خپل ژوند په خپل اک ورسوي، پټی هم ورته معلوم کړي، کوټه هم ورته معلوم کړي، باغ هم ورته معلوم کړي چې زویه تا دا سوه، تا دا سوه، تا دا سوه، د مال د مېرمنې مې دا برخه سوه.
د جنرال صبور له خبرو څرګنده شوه چې دوی هم په ګډ کور کې ژوند کړی. له دې نه مې پوښتلی چې کله په ګډ کور او ژوند کې د کورنۍ له غړو سره خفګان راغلی که څنګه؟
هو د ما له خپله سوی، ما ورور سره نښتي یو، یعنې د ما په خپل کور کې سوی، موږ دوه ورونه یو. هغه تللی و مزدوري پسې، هغه پیسې ډېرې را وړې وې، ما نه وی را وړې ویلې، ته کور کې ناست یې او ما را وړې. ما ورته ویلې چې را دې وړې، دا د تا زه تې تېر یم، په خپله خلخانه یې مصرف کړه، زه سپوره مړۍ خورم، ته غوښه وخوره، جنګ هم وکړه د پیسو په سر باندې، چې تا نه دي ګټلي او ما ګټلي دي. اوس داسې یو مینه او محبت ده چې دا ښځه سره جدا شوي، او بس داسې جار او قربان ده چې هر سړی خپله کاسه مینځي، خپله دسترخوان غوړي، او چې بیل سومه به مځکه او اسمان مې وپېژندل، جنجال نه خلاص سومه. درسته ورځ به ورکړې وروره، دفتر کې کار به دې کوس، شپې به کور ته راغلې وروره، غال مغال به وروره، کاسه به په پیاله ویستله، پیاله به په چونچه ویستله، مالې دې ژوند نه چې جوړ سو.
د حاجي اجمل شینواري په نظر د ژوند خوند په بیلتون کې دی. دا چې څنګه له ښاغلي شینواري به واورو،
دا چې خلکو سره بیلتون نه کړی، نه بیلې د آدم علیه السلام له دې بره تر نن حده پورې ولې بیلي وو. نو زه داسې عمل چې دا ژوند ډېر ښه راځي، دا ورورولي په همدې خوږی، دا چې ته په جنګ او په جدال باندې او په شور او په جنګ باندې چې دا بیا د ورندیا لیور بدې راځي او د هغې خواښې بدې راځي، او دا ټول ګورو. نو د هغې نه ښه خبره دی چې د اول سر نه ښه په طریقه په خوشحالۍ سره بری، دا ژوند ډېر ښهسته راځي.
ډېر ځله بیا د بیلتون په وخت د ورونو ترمنځ شخړې هم شوي دي چې پایله یو د بل د وینو تویدل وي.
خپل کور کې یعنی لوی کور یې و، مور او پلار یې له دنیا کې وایي په حق نه ورسېدلې، دوی ګډ ژوند سره کاوه، قانون د مور او د پلار په لاس، څنګه چې هغه د مابین سره ولاړله، میرمنو یې د خبرې په لاس کې واخیستلې، او دوی یو بل مقابل کې څوکول دې ته چې یعنې تاسې دا کور سره جلا کړئ، یا راسي دغه کور چې دا غټه کلا ده د دې په منځ کې دیوالونه وي، او یا دا کور سره خرڅ کړئ، سروې وشي، هر یو ته دې برخه ورکول سي. پر دې برخه باندې حتی چې دردې اندازې سره ورسېدله چې دوی یو بل سره وویشتله، او یو بل یې داسې کړله چې په وینو کې ورنګول، او بالاخره هغه کور چې هغه دوی مخکې درلودې چې موږ ورتلو لیدله چې دوی به ټوله ورسره اوس هغه کور نسته، بیخی هغه وجود نه لري. ورونو پر دغه وو لار باندې دی سره ولاړل.
د پکتیکا اوسنی سلیمان خیل چې دی ورونو مشر دی او په ګډ کور کې اوسیږي، وای ترغه چې ژوندۍ دی ورونه به بیل نه کړي.
تقریبا د اتو ورونو اولاده او خپل د اتو ورونه شریک اوسیږي، او تعداد هم تخمینا 160 کسانو ته، نارینه او ښځینه او لوی او وړو ته رسیږي. بهترین ژونده یو کس لاړ شي، هغه مواد د خوراکي یا فرض کړه د کور نور ضرورت شي، هغه راوړي، بیا زه بیا خبره یم لېغنه خو هغه شی را رسېدلی وي. او دوهم دا شی ده چې په دې اتفاق کې الله تعالی خپله برکت اچولی ده، او بل په دغه دسترخوان باندې چې کیلو کله په د وخت ډوډۍ خوړلو کې احساس دی راحت او د ښه ژوند په هغه دم سړي ته پیدا کیږي، په هغه باندې واړه ناشتي او غټان ناشتي دی وړو کې مابین کې جنگوي سدا ځای دی ماده او هغه ځای دی ساده او دا ډوډۍ دی ماده هغه ډوډۍ دی ساده چیرې ماته خدای توان او قدرت راکې ز چون دا دی ورونو مسیر ورور يم زبد ډیر وخت دا بیل نکم مور خپل اولاد نه خبر است مازوی چیرې ده خامه خاوی او تاخیل تر سره ناشوي یادې تر له زمانو سره ناشوي کومه به تری شي ماته فکر اخاريزي د برکت الهي خو خامه خازوینم ور کې شي بیرون راوځي بیا دا خلګي تمیز نشي کولای شي دا دی مشر اولاد ده دی ابو خالق اولاد ده دی ابو لوهاب اولاد ده دی چا اولاد ده کنه کوي وایته دی چا اولاد ری یو دم کالی جوړي شل جوړه پارچا باندې شو جوړو هغه کالی ورته ورکو او جامع یو قسمي موري د خپل اولادو کالی سره دی خپل خاوند د کالی په ځای باندې منځي خو هغه کالو دی ونزلو وسایل د شریک راځي صحیح شو بیا تقسیم کیږي دا توخه دا توخه دی تاولاد دی تل جات پودر واخل په اسلام باندې او تاولاد کم دی کم پودر واخل
خو کچری بیا گزارنه کیږي او هر ورځ لنجیوی نو یوازې غورلارې بیلتون دی د خبره د کابل اوسیدونکو اجمل کوي
سینتپاخي خکار دا او سینتپاخ نه بیلتون نه خشای نستا زکه چې دا کور کې لنجیو کیسیو دین خو بیلتون ډیر کده خو سینتپاخي نیمو په پخور کې کور د مون سره کوچان نیمو سګنی تر بونو تر زمانم دی یو څلو درې بیا کسدی په یو کې وکور کې دا دومره ګڼ کور د ډېر ګڼ کور د اوس هم داسې انتفاق ده لکه یو کې او کسي دا خرچا او دا مصارف او یو څو درې وې دا خلک په میلیونه ناراضي دا غټه خبره ده ان اوس هم بس داسې بالکل چاته پته نه لګي د کور کې لانجا یا کیسه لکه انتفاق ده خدای مهرباني ده 500 جره باندې کې کور دا واخسه کومل کور اخیزي نو یو څو درې وې غټ په میل ده نو داسې کور نه مزه داسې خلک نو ورونه بس در داسې لانجای بس هغه نه بلتون ډېر ضرورت ډېر خدای بس فرضا ده اوس کور کې ځي نم کمزور یو ته یو یو ته ګوري یو بل ته ګوري غن خو بلتون ډیر کده یا دی اړي مطلب یو کاروبار یو تجارت یو کار په مخولي هغه خپل بچی ته نه پکاره وړي مخام بس دا ډیره غټه خبره وګوره دسي خلک هم څه ځلانجي کی خو دی کی به د خیر سړی کنټرول را ولي مړه خیر را پلانکې ملامت گزاره ورزره بل ملامت ته گزاره ورزره دا یو کنټرول خو دې څه اندازې ته خبره زیدا به اثر نه لري ضرور به دا بیلیږي معامله به خدمی زکا چې اورز لنج د اورز لنج د دې کې ملمر عزیز شل خبر تربور د عزیز د راځي او تالنجي کور کې دینه بلتون به ډیره مهمه خبره سای بیس
درنو دوستانو د خلکو په خبرو کې روخانه شو چې ګډ ژوند ترغه وخت ته دی چې د کورنۍ ټولغړي یو بل ته درناوی کوي او خپل ژوند په ډیره مینه مخ کې بیایي خو کلنجي رمست کیږي بیا مخ کې لنجو او شخړو بیلې ده د ټول په ګټوي
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خو ګور دنکو سلام ولایتي پیارجان چې ختم شوي نو دیوالیانو کاروبارم خراب شو او څومره ضربه چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس نشي جوړولای سره له دې چې نورې ولجیم شته خو په هغه اندازه نه دي لکه د پخوا د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته بیایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ هر کله راسئ دغلته په دغه کاوچ کې نه خدای مراواله
مننه مننه
ښه صاحب امر وکړئ خدای مراواله
خواهش کوم یو کور مې پکار دی
کور مو پکار دی به باد ګروي کرایي صاحب ډیر ښایسته کورونه را سره دي خدای مراواله
یو کرایي کور مې پکار دی
ها ها کرایي کور د څو کوټو والا وی خدای مراواله انګړ والا وی او کا اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه یو تشنابوي دوه تشنابوي د کوڅې راس څنګه ته وی او کچاب څنګه ته خدای مراواله
چې څلور کوټي او انګړ ولري نو خدای
ها ها پوښو ما کورونه اوس کورې کو ورسته خدای مراواله
که اوس امکان لري خوم د اوس به یو ګورو
میرمن و د سره را وستلې دا کنه خدای مراواله
هغه د څه د پاره
صاحب د څه دا هغه د دې د پاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خپویږي خدای مراولا، او بیا وروسته ورسره خاوان په جنجال نه وي اخته خدای مراولا.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو خدای مراولا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مراولا. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ خدای مراولا. نه نه صاحب، دا څه خبره ده، که نوي کباب درته راوغواړم.
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه ور یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحبه مهربانه، دغه کور دی خورې، ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسې خو یو وارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموډ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی. دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي خدای مراولا. دا څه وایې، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایې چې څلور کوټې لري.
ور رښتیا وایې، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند یې غواړي چې په منځ کې یې دیوالونه جوړ کړي، او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایه، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې عرتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده، چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي. د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله. د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري. ډېر ارزانه کور دی صاحب، دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله.
چیرې، تر اوسه خو لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې،
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
رښتیا وایي، که نوي قرارداد به ورسره ولیکو.
که ډېر ښه سړی دی، هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکدی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې، او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لا څه کوي، د هغه څخه بیا موږ تېر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی کنه.
اوس د یوه ولسوال صاحب د یوې ورځې کاري یادښتونه واورئ.
اوز د سهار اته بجې دي،
لستنه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تښتولی 10,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښې دي، د بخت تعلق کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4-1 کندهار 2-2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.